د مشال ریډیو اوریدونکو د دو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواک هر کله کوم د دو څخه تر درې بجو په دې غړي کې تاسو به لابل ریپورتونه لرو په دې ریپورتونه کې د سیمي او د نړۍ په حالات باندې تاسو خبرو اندراز ایونی ما مرکه او مطبوعاتي کتنه هم د دې غړي برخه دي خو لکه څنګه چې تاسو خبرې مخکې تر دې چې د ریپورتونه تلا شو د ریپورتونه تاسو باندې اول د غړې په سر کې مونږ تاسو خبرونه وړاندې کوو د خبرونو د وړاندې کولو لپاره اسرار الله مومن په سټوډیو کې د ناراضي چوي
سټوډیو مشهورونو به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان ویلی دی چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه په نوم کې دونکو غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلی چې هیواد یې افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکو ښه کولو ته هڅوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستانی وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغان ولسمشر به د شورو په ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې په پاکستان کې د ایشیا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم ګډون کوي.
او افغان ولسمشر اشرف غنی هم راځي. یو خو باغه د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او دا غي پسند کې بزنې نور ملاقاتونه هم کوي او ظاهر ده چې په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیت یو لوی موضوع ده. دا غي لپاره زیاتره خلک په دې نظر دي چې مذاکرات وشي. نو دغه مذاکرات به کله کیږي او په څه ډول به کیږي په دې به هم خبري وشي.
بلخو افغان چارواکي هم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوره ځنۍ کانفرنس به سبا له شروع کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن پرون په کابل کې خبری غونډه ته ویلي وو چې هیواد یې افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکو ښه کولو ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه
د ویس مشکړن لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا ومومي. موږ دواړه لوري هڅو چې په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن د پاکستان پوځي سرلخکر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن نن په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي دفتر کې راحیل شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د کابل سیمو د استادانو اتحادیه الفاټا ټیچر اسوسیشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی مسلې دي هواري کړي. د یادې اتحادیه جنرال سکرتر اول ایاز وزیر نن مشالې ته ویل
سات سال تقریبا کیږي چې په فاټا کې د بھارتیانې نه دی کړی کوم اپګریډیشن چې شوی دی د کی پی کے په لیول باندې هغه مونږ ته دی نه راکوي نه چې یعنی دا مونږ سره بجټ نشته. د فاټا کوم ټیچر چې دی هغه مختنه غمزه پلی دی مختنه تکلیفونه ډېر رسیدلی دي. مونږ نن مظاهره کی چې ټیچرز کوم حقوق دی هغه حقوق ته دی ته ملاو شي.
بلخوا فاټا سیکرټریټ یا هم مرکزی حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې دویش تنه جوبل کړی دي. د ننګرهار د والی ویاند توله خوګیانی مشالډو ته ویل چې نن سهار څه باندې شپږ بجې د سرخورو د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته څیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنه شوې چې پکې و تنه امنیتي سرتیر او پنځلس تنه عام خلک جوبل شوي دي. له هم کومې وسله والې ډلې د پیښې پړه پر غاړنده اخیستي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی په کالیفورنیا کې دا وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې څوارلس کسان وژل شوي او ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځۍ په تیاره لاره روان وو. د وایټ هاوس نه په خپله یوه ټلویزیوني وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ وکړ چې سخت دریځۍ او د اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې شامل شي.
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دوی موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټول نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنون کې کارویانه تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کونکو ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
امریکای ولسمشر زیاته کړه په دې وروستیو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومې وسلواله ډله به تباه کړی شي. هلته اسلامي دولت او وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمهوري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې ګورنر د خپلو شپږو محافظانو سره وژل شوی دی. د یمن امنیتي چارواکي وایي د ګورنر غفار محمد خانوایی پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د جنوبي ساحلي ښار عدن د رمباود سیمینار د تیردو په حال کې وا. حکومت په لوا ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې وتوانېدل چې شیا مسلکه هوڅي یاغیان د یاد خار نه وباسي. خو اسلامي دولت وسلوالې ډله د یمن د شخړې له وجې د رامنځته شوي له قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هېواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یې یو شمېر سیمې قبضه کړي دي. او د خبر پښتونخوا د کلتور وزارت لخوا پرون د سوات سیدو شریف په ودود یا حال کې د یو قربان په نامه د ټپو مقابله وشوه چې په کې د دوو جینکو په شمول د ملکن ډویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. د مقابلې کتلو لپاره ګڼ شمېر خلک ورغلي وو. د کلتور وزارت چارواکي وایي د صوبې په اته ډویژنونو کې دا مقابلې ترسره کیږي او د روانې میاشتې په اخره کې به په پیښور کې د ټولو صوبې نه د بریالو شو ځوانانو ترمنځ مقابله کیږي. دا وتلی زما د مشال خبرونه. اوس هم د کرنسۍ او بیو او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.78 روپۍ او 50 پیسې او په 1.78 روپۍ او 40 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 10 پیسې او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیو 25 پیسې او په 1 روپیو 45 پیسې او په یو پاکستانی روپیو 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیو 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25، بنو کې 50 او 25 او په کوئټه کې 1 او 2 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوریدل شي. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل ورو. د څو ورځو له ابهام وروسته افغان او پاکستانی چارواکو تایید کړي چې ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان سفر کوي. په همدې حال کې چېړونکي وایي د طالبان ترمنځ اختلافات د افغان حکومت په ګټه دي.
افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې د ټوپک خولې واړي او دوی
په اف آر بنو کې استادان وایي چې د دوی ستونزې نه حل کیږي او له حکومت د سہولتونو غوښتنه کوي.
3 را سمونګه د دې د دفترونو طواف وکړو. سفران مو دې خور ترې پټه سیکرټریټ مو سفران ته ترې او مونږ ته هیڅ پته نه لګي.
په مومندو کې د امن لخرو په خوانی غړي وایي حکومت او امنیتی ادارو دوی د خپلو ګټو لپاره استعمال او بیا هیر کړل.
ولټه من سپکیګو زوريګو زيريګو خپل مقصد پوري هغه ارڅ د مونږ واخسته هغه ملکي خاصداري او ولټه مونږه دفترو ته نشورات للی کراشو هیڅ حیثیت نشته.
نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسه. روزونکو تاسو لکه څنګه چې په خبرونو کې واردل د پاکستانی چارواکو له خوانن دا تایید شول چې افغان ولسمشر په دوه ورځنی دوره پاکستان ته ورځي. پرون نوم افغان چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال لري ته ویلو چې افغان ولسمشر اشرف غنی به د آسیا زړه په غونډه کې اسلام آباد ته ورشي، اولته به د سولې مذاکرات او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولای چې رښتیا هم دا د نوموړي اواز دی او کنه. په اړه یې دا رپورټ ورکړ. افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کېدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. یو لړپوړی افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح هووي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
د وسوالو طالبانو په یوې ډلې مشر ملا اختر منصور د تیرې اونۍ په سیشن باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې په وسوالو نشته شوی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تما وا چې دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانې دوه لوجه دا کارونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان کړ، خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو د مغړلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی بریټ پړه پر غاړه واخیسته ویل چې د یې مرګونه ټپی کړي دي. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبر نه ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري، او هر چې په سي اختلافات او جنجالو رامن څه شي دغو اثرات منفي او مثبت دي کم دي. بس د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته د زیره و چې طالبانو په منځ کې به دغه اختلافات پیدا شي، متاسفانه چې دا خبرې راپورته شوې او د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کېږي چې د سولې په خبرو باندې د یو منفي اثر پرېب.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولای شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په هغه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي، دا ثابت دی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافات څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپل دغه شي د ټوپک خولې واړي او د ضعیفه کېږي. کله چې ضعیفه شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دې په عسکرو کې چې په رانک اینډ فایل دی په افغانستان کې هغه ضعیفه کېږي، او هغه چې ضعیفه شي طالبان خپل ګروپ عمومي ضعیفه کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولی.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته دی او د سولې لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن پرون د پاکستان د فوج د مشر راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. هغه پرون په کابل کې هم د افغان لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه وکړه چې په اړه یې قسیم سولمل رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استاسي د اکشن بپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپل کې اړیکې شې کړي. د ویس مشکلن لار دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوی په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړي او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستانی لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د 15 غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړې هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ایز همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د سړې هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه همکارۍ راجلب کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د سړې هیوادونو 15 ناسته د روانونی په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
زوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وری په اف ار بنو کې استادان وایي چې حکومت د دوی غوښتنی غوښتنی ځکه نه مني چې د ورتول کې چې تاسو قبایلی سیمو سره تړاو لري. بل خواته بیا د قبایلی سیمو او همدارز د سرحدونو د پرچ کوم وزارت سفران هغه د خلکو ته وایي چې تاسو په کار د چې د اف ار بنو چارواکو سره اړیکې ونیسي. دوی وایي چې هیڅوک خبره نه اوري او ستونزې نه ورهلې. زموږ همکار ور سره خبرې کړې دي راځي چې دا ور
سعید خان جنرل سیکرٹری ایف آر بنو ٹیچر ایسوسیشن تین سال را سامنگ دا دے دا دفترون طواف وکو دا سفارت سیکرٹریٹ اور سرا ور سرا دا سفران کلا سفران مو دے فار ترائی فارت سیکرٹریٹ مو سفران تا ترائی او منگ تا ایسا پتا نلگی گی آوی چھم آگ سرا دی بلوی چھم آگ سرا دی
ایف آر بنو مولانا گلوارز حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب ہاں سڑے تین سال ہوا تل مشتا اپگریڈیشن مسئلہ حل نشوا مون نا فٹ بال ہی جوڑ کڑے دے مون خپل حق واڑی سینٹرل تچ ملاوی کی ایف آر پکوما طریقہ پداغا خطرے کے مون ڈپٹی کبھی دے طالبانو دور کے مون ڈپٹائی کڑی دی مون بندہ ڈزل شوی دی غرب سار باندے سکول تار سدلی
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر دے اپگریڈیشن بارک سے نن جمع شوی دے درے کول لگیائی مشتا گورنمنٹ اپگریڈیشن نروکا بھی سیٹلی سزون تا 2012 نا ورکڑائی دائی میرو دے 7 تاریخ نا مکمل دے ٹول ایف آر بن سکولینا باندھوی برپور شرکاتو کی بدر نقشے چے پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتا ولا گیری چے دے فاٹا ای سزون ہے تمرا پ تکلیف وقت روی او نن میر در پدار گرزی مشتا خپل حق نروکا بھی خپل حق گوڑی او انشاءاللہ دا خپل حق غشتنے پر اسلام آباد سے میر جمع کیری 7 تاریخ تا او دے پولیو د مردم شماری ڈیوٹی او دے امتحانات ڈیوٹی ادغه نام مکمل د میر بایکار تا چ سوپر د میر مطالبات منظر شوی نوی.
د مشال مرکه د
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی دي، په دې وروستیو کې په امریکا کې په کالیفورنیا کې چې کوم دوه کسانو په خلکو ډزې وکړلې او ګڼ کسان یې وژل، په هغه کې یوه ښځه تفشین ملک نومېدله. دې ښځې د پاکستان د پنجاب د ملتان سره تعلق درلود. د پاکستان د کورونو چارو وزیر نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ځینو کسانو انفرادي کارونه یا فعالیتونه دا معنا نه لري چې هغه د یو ملک سره تړاو ولري او د هم د کوم مذهب استازیتوب کوي. زموږ همکار رابعه اکرم خان به رپورټ لري.
خبرې غونډې ته د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودر نثار علي خان وویل چې پاکستان د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کوي او د دې پیښې په لټون لپاره امریکای حکومت سره رابطه هم کړې ده.
یک شخص یا یک خاتون
یو تن یا یو خزک پاکستان کې د هغه سو په خوانې شهریت وی او غلط کار یې کړل دي، نو تاسو ټول پاکستان د دې قصوروار نشي ګرځولې. په دې لړکی کې زموږ په نړیوال کچ کوم قانوني ذمہواری جوړیږي، نو د هغه موږ امریکای ته وړاندیز کړی دي. کله چې موږ ته د قانوني مرستې لپاره ویلې شوې دي، هغه کې موږ په مکمل توګه مرسته کوو.
چودر نثار علي خان خپل خبرو کې زیاته کړه چې د دې پیښې نه پس پاکستان سمدستي د دې پیښې ککړ خلکو تحقیقات کړی وو او د تحقیقاتو مطابق تشوین ملک چې د ډېره غازی خان اوسیدونکو ده د تیر 25 کالو سی په سعودي عرب کې اوسېده، سمودي له پاکستان کې تعلیم لپاره هم پاتې و او د واده نه پس امریکای ته تللی و. د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي کوسلوال د پاکستان نوم د خپل مقاصد لپاره استعمالوي، باید چې نړیوالې ورورولې سره پاکستان د دې مخنیوي لپاره کومک وکړي.
یک ریاست هونه کې ناته به مې سمجھتا هم
د ریاست په توګه زګړم چې دا د پاکستان ذمہواري جوړیږي چې داسې عناصر په ملک کې ختم کړي شي او د سچ مو کوشش هم کوو او قربانیان مو هم ورکړي دي او دا قربانیان به ورکو هم، ځکه چې د ترهګرۍ دا ماحول به مونږ لا ختمول وي، نو دا ضروری ده چې مونږ نړیوال طاقتونو سره کومک وکړو او په خصوصي توګه امریکای سره چې زمونږ یې ډیر مدد کړی دی او په دې جنگ کې مونږ اتحادیان هم یو، نو چې قانوني سیاسي او استخباراتي لحاظ سره څنګه راته محسوسیږي چې مدد
محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے.
یاد دیوی چھ 13 ہفتہ دے امریکی ریاست کیلیفورنیا کی دے یو خز یو خاون لخوا دے مزرانو پے یو مرکز بریچ شیو چھ پک سوال لس کسان وجل شیوی او یو شیو بل بو. دے مطبوعات پے وینا دے پیخ ککڑ کسان پر رضوان فاروق او تشوین ملک پنوم یادیگی دے چاچے وسلا والے ڈیلی دے سر رابطی وی.
دے رابی اکرم خان رپورٹ مورے دے رزن کو دے پاکستان او ہندوستان دے قومی سلامتی مشیرانو په تایلند کې خبرې کړې دي او د پاکستانی چارواکو په وینا چې په دغه ملاقات کې دواړو خواوو د ترهګرۍ پر ضد د جنگ د کشمیر او همدارس د سیمې د حالاتو په اړه د یو بل سره بحث کړی دی. اسلام آباد پیریاز مساخل نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتي مشیرانو د اتوار په ورځ بنکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دواړو ملکونو خارجه سکرتاران هم موجود وو. خبر پاڼه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ، کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتي او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې او دواړو غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره رتو او د دینه با سلاستروړنی وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تاسو کو نه دوی
زړه ډیر زیات لا خوشبینه نه يم چې دینه مسره وزي، خو کم اس کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کی نه یو بل موقف ووري او هغه باندې چې یو داسې لائن ته کی چې هغه نه خلاص کړي دواړه او بیا د شسور سراج دلته راتلل چې هغه کې مو تلا نور کار شي چې هغه واضح تور باندې هلته کوم خبري وکړي هغه سدي. نو دې مطلب دا شو چې وس کم اس کم دې خبرې ترا کو شوې دي چې یو باټم لائن باندې دې دواړه اګریکول ته خبرو اترو ته تیار شوې دي.
د دواړو ملکونو د کمی سلامتي د مشیرانو ملاقات ولې تر اوسه نه کیدو په دې اړه ته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وې د دې پښا د دواړو ملکونو سیاسي مقصدونه وو. دې زیاتوي
پاکستان او ہند نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میٹنگ چې کوم اوفا کې طے شو آ پکار وچ شو خو اگر دې ځکه نو کړي دواړو طرف نو خپل اندرونی مسائل پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ نه کېدلو او بل طرف ته ہندوستان کے اگر ٹائم کی نہ کشمیر اور بہار والے الیکشن ہوں اور مودی سے بالتی ابلا رویہ خدل وختا نو دا ماتا د دی پولیٹیکل ایکسپیرینس سی دوڑو طرف نقاری وس ما خیال دوڑو مرحلے تیری دی
د ذکر دا چروان کال د روس پخار اوفا کی د پاکستان او ہند وزیر اعظمانو تر منزا د ملاقات دوران ٹاکل شوی وا چې د دوڑو ملکونو د کمی سلامتی مشیران با د اگست میاش کی ہندوستان کی ملاقات کوي خو عین په اخیری موقع دغه ملاقات وزنډې دو د کوم رستو چې پاکستان د ہندوستان په ضد ځینی ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړه. دا ملاقات هم په داسې وخت شوې ده چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون لپاره د هندوستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندوستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بې ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو په مومند کې د بیزو د قام دامن د لخکریانو په وینا پنځه پنځوس غړي تر دې دمه جوړ شوي او تر اتیا او نور زخمیان دي. د دې خلکو کورنۍ وایي چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مرسته نه کوي او وسلوالو ته یې یوازې پرېښي دي. شانواز ترکزی په رپورټ لري.
دا محمد ایجنسی خوایزای او بایزای سیمی د ډیورند کرخ سره نزدې آباد دي چې عمومي وړسي د طالب وسلوالو په ضد د حکومت سره مرسته کړې وه او امنیتی لخکرې جوړې کړې وه. هم په دغه لخکرو کې د وجل شو چې په بایزو کې شمیر 55 دي. وارسان غلنې ته د شهیدانو په نوم جوړې یوې غونډې ته راغلي. هر وارث په خپل قصه کې دا وویل چې هغوی د حکومت په ملګرتیا د طالب وسلوالو دښمنۍ په سر واخیسته خو حکومت هغوی سره هیڅ رقم مرسته ونه کړه.
زمانم ذوالفقار دي عدالت کې مرو تقریبا 5
پیرامانی دا تحصیل نه دی حال د بم د مکه وشو لپاره کې شهید شو. تقریبا 20-25 کسان هغه سره شهیدان شو. حکومت د تر موږ ته هیڅ هم نه دی ملو شو. خامخا افغان ورزی سړل دن چې سړی ځان قرباني ورګي دومره ته پوسخه وشي دی.
دغه خلک اوس هم یریږي او وای چې د محمود جنسینه وتل دی خو په خاریو کې هم هیڅ یو چا تخپل صحیح شناخت نه ورخای ځکه طالبان په هغه ځای کې هم وژني.
زمونږ نوم رحمه زمون پلاش شهید شو اتم کلی کې او په طالبانو په جګړه کړی و شهید شوی نه یو څلور کسان ټول شهیدان او وسم به راکی ګرځو بس یو زبل زم مزدوری کو پټه
او زیارت ګل جی چې دغه لخکریانو د بایزو د قام مشر وو ویل چې هغه په خپل 15 کالونه د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جنگونه کړی.
هغه ورځ د نن ورځ دا چې نه لا دمانه چا پښتنه کړی چې تاسو کې او نو دغه خلکو چې دغه پلرونه ورونه ورونه شهیدان شوی دي اوس یې نتیجه دا ده چې تاسو خوش خلکو یعنی ولټه من سپکیګو زوریګو زیریګو هغه خپل مقصد پوري اغه ارڅ د موږ نه واخست هغه ملکی یا خاصداري او ولټه مونږه دفتر ته نشورات للې کراشو هیڅ حیثیت هم نشته.
د شهیدانو نوم دغه غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړې شو چې د عسکري قوتونو د 200 غړیو په شمول لږ زیات زر تنان په محمود جنسی کې د امن در واستو یا د ټینګ ساتلو په لار کې په 14 کې یا هدفي وژنو کې لمه انځت تلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د خبرونې نیمایی ته ورسیدو. دوه نیمې بجې شوې دي. راځي چې له اسرار العالم مومن څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاز عزیز وایي افغان ولسمشر به د شورو پر ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاز عزیز وویل چې په پاکستان کې د ایشا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ګډون کوي. سرتاز عزیز زیاته کړه چې د پاکستان د سفر پر مهال به افغان ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو هم خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن نن په پینډی کې د پاکستان له فوجي سرلخکر جنرال اهل شریف سره ملاقات کړي. د پاکستانی فوج د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن له اهل شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د قبایلي سیمو د استادانو اتحادیه یا آل فاټا ټیچر اسوسیشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې دوی مسلې دې هوارې کړي. بلخوا فاټا سیګریټ یا مرکزی حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 2 کسان زخمیان کړي دي. د ننګرهار د والی ویاند توله خوګیاڼي مشال ډو ته ویل چې نن سهار څه باندې 6 بجې د سرخورو د ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ ته څیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنه شوې چې پکې 8 تن امنیتي سرتیري او 15 تن عام وګړي ژوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 14 کسان وژل شوي او ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځۍ په تیاره لار روان وو. د وایټ هاوس نه په خپله یوه ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې د سخت دریځۍ او اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې شامل شي. اوباما پر دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته.
اسرار العالم مومند تاسو د خبرونو لنډیز واره او اوریدونکو اوس به له ریاض بوسه خیل څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وره.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریا کې وایي چې د کامیو صوبای اسملو زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوشواري نه دي جمع کړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نه د هندګان نوي او د رستیو کې د لاور های کورټ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014-15 ګوشواري نه جمع کړي. اداریا وایي چې موجوده اسملو کې هم تقریبا 60% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي جمع کړي او نه خپل ګوشوارې جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار و ریټرننګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اخستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن دې هغه ټول نه اهل وګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغوی ملکی خزانې ته نقصان نه وي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دی خو یو شمیر د پاره به دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله نه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی ځکه چې طالبان با اول افغانستان کې دنه امن او کلارې غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکه او تنقیدونه نور هم سیوا کړي نو ځکه ضروری ده چې ملا منصور نشي کولای طالبان مذاکراتو ته تیار کړي پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پرودن کو ڈان اور رسپانے پا پاکستان کی د طرح گرئی او سخت دریزی دا لمنزوڑلو لڑکی دا موجود ستونزو او دا غیر دا مشکلاتو پاڑا لیکن کرده ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې ویل کل دی چې ځینې چارواکي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو په وخت د میندو د مړینې شرحه کمه شوې ده، خو د طب بعضې ماهرین له دې سره اتفاق نه کوي. اسرائیل مومن د دې دواړو مقالو غټ ټکر ته وایي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروستو د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوی وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپله مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکي د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لپاره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړه توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي، او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخو نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي، د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمند ده، او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه، او همداراز په 1,00,000 میندو کې به 1,400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 را پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري، او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده، او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي نو هغو تجربه نه درلوده، او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی، او چارواکي وایي چې دغلته نشته، خو په ټولنه کې له ملاتړه انکار نه شي کېدلی. د ورځپاڼې په خبره، په پاکستاني ټولنه کې سخت دریځي ډېره ده، او که چارواکي غم ونه کړي نو کېدای شي داعش دغه ملک خپلې پښې مضبوطې کړي. دا د مقالې غټ ټکی ورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولې ده. د تفشین ملک په نامه دغه جلیل 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه. خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یاد ډلې د اغیز په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی، خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوي دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوي دي. په مقاله کې د پیو ریسرچ د یوې سروې ذکر شوی دی، دې کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% یې مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنوونکې خبره د 22% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنی ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري، د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلې لګلی چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري، خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو او د تاریخ پاڼې د پروګرام وخت دی چې زموږ همکار خالد خان یې د سر وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو، د خیبر پختونخوا ستر ښار پېښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلې وي او که چیرې لیدلې مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلې وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنګ او واړه بازار ارونتا لارې اوتی دی. همدا غزیتا د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم دغه پیخ رستو پیل کیږي او په دغه پیخه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بیګنا خلکو ناتر سډزي وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم کافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته به اوتلې وې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پړاو دوران کې ودی تر ټولو ټوله شپه به په خواخو نور څه نه پی وي نه ریډو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانۍ بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او هم دومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج دپاره راوتي وو چې ناترسا ډزې پې وشوې او د ډاکټر وقار شه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوې دي تر 3 بجې ډزې شوې دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه، خو افسوس چې نه خو په هغه وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده، د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده، خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی. نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د 7 مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو دا ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یوسو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوشت دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یوسو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا، خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې نه جوړ کړی. یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 اتیا دي.
ډاکټر وقار علي شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح الافاغنه او داسې دې سره چې څومره نور ارګنایزیشن خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوشت دا خلک لاړو اتمانځو ته. د آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو، ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ سیول نافرمانۍ کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د قابلیت تانې په لور روان اون د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شو چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه په بیړنۍ توګه فوج راو بللو. او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل، نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې سوار لس کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبۍ آرمډ کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا ګاډي راتاو شو، سوار لس کسان ولاندې چخنې شو، په هغې کې 12 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کې شو او هغې خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. په هغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجي عدیل پلار دی، رالو د تقریر وکړو. خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنټې او بس. بیا ورته نورو مشرانو وویل چې بس اجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دی څه کوي.
د دغه ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې و هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانې یا د ما کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي. اډر ویر کو د ډزو کوم رومبه پلټن چې و هغه ګورکو ګوروال رایفل ستنوم باندې و ایته چې و چې ډزو کوي هغه انکار شو. بس یک دم دی هغه کوټ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو وغیرہ
دی شروع کی. ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی ہم پا دغه وخت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغه یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی، خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سر دزی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو.
اړومبوډو سره چې کوم دا اړومبی کسان راوغورځېدل، نو دا روستي کسان رالو، دا کسان یو چتول په دایم ډزې وشوې. ښه، دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، د هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چرته کې دي، هغه یې مو وشتې. واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کې هلته کښې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کښې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي، هغه پتې هغه نمونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دی دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو سان دای را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی اونیسل بوتلو 400 جیل ته. هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي. هغې ځای نه فوراً رسالپور ته را وویستو، د رسالپور نه ګجرات ته، بیا درې څلور کاله ریګرس امپریزنمنټ کښې
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلیز دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو، خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل. او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د 23 اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو، نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزاوار کړو بلکې هم داغه په لاس یې هغه یادگار ړنګ کړو.
دې د پسته په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې میوې دوکان یې و، اشک شا نومېدو. هغه راغلو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي، کوم ځای کښې چې مړې په یو ځای باندې وو، دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو. بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو، دغه وشو. نو چې یاره دا چې ده نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو. بس فوراً یې هغه هم گرفتار کړو، را یې وس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی و انټي ورته ویر کړه، فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود و، هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپله پې وران کړو. تصویرونه یې وویستو، بیا نور خو فوجیان وران کړو، خو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدې دغه کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت د اړخه وې. خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو پلټونو موکا ور نکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې اویل شو چې په دغه پیخه کې صرف سلويخ کسان مړ شوي وو.
بیا فرنګي چې هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی پاره کې دی لیکلي چې سلويخ کسان مړ شوي دي هغه نم کوم سچې دي نو مصیبت دار چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر دا سرکاری رپورٹ پیش کرے دے.
اوریدونکو دا درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړ شوي پایستوګه وړه پیخه نه و. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونه وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کې کامتا وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وایي پکار ده چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق وړاندې کړی او لکه د هندوستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
آشنا را نظر اخلی خوب ریگ دیر تا غمونه آشنا را نظر اخلی خوب ریگ دیر تا غمونه بدل که دعباده را تشار را کوی بدل که دعباده رات شڑ را کوی ہو تو فکر رات زلو مین دوڑ را کوی تو فکر رات زلو مین دوڑ را کوی یو سوک پخوب کے راشی